د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو واوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د هلمند امنیتي مقامات ویلي دي چې د نهر سراج په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو زندان نه 15 تنه زندانیان خوشي کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ سهار په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. او د شمالي کوریا جمهور رئیس ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو ټوله خاوره زموږ د اټومي حملې د لاس لاندې ده. او سویچې زما په دفتر کې زما په میز ده.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې ولسمه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له اول سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونه کې دا هم اوري. د نړۍ په مختلفو برخو کې نوی عیسوي کال په جشنونو ولمانځل شو. د کابل خاریان د هوا د ککړتیا نه شکایت کوي.
د کابل هوا ډیره ککړه ده چې په آزاد هوا کې د اکسیجن تنفس نشي کېدلی.
او د بلخ د والي د کار د دوام په اړه هم راپور لرو. قدر من اوریدونکو راپورونه ورسوري او سترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هلمند امنیتي مقامات ویلي دي چې د نهر سراج په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی دی. د زندان نه 15 تنه زندانیان خوشي کړي دي. د هلمند د والي نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي: تیر
شپه د خاص کتاب لخوا د کمانډوي ځواکونو لخوا په ګوبند سیمه کې عملیات تر سره شوې. د وسلوالۍ 15 تنه د انتقال شوې او تر اوسه یې څېړنې د هغوی څخه هم روانې دي.
وسلوالو طالبانو د دغو امنیتی پیښو په برکت روسه پورې سندې ویلي. د نیمروز والی محمد سمی تسل ویلي دي چې د ایران د پوځي چارواکو دغه ادعا بې اساسه ده چې ویلي دي د ایران د سپای پاسداران قواو په افغانستان کې د یو ایرانی انجینیر د ژغورلو لپاره عملیات کړي دي. د نیمروز والی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دا یو ارخیز خبر ده او وایي زه د نیمروز د مسؤول په توګه ولسته ډاډ ورکوم چې نه داسې کومه واقعه شوې ده او نه هم موږ څوک پرېږدو چې زموږ خاورې ته راننوځي. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکو ویلي دي چې په 2018 کال کې د حکومت عواید زیات شوي دي. په 2018 کال کې د هیواد ټول عواید 115 میلیارد افغانۍ وي، خو په 2018 کال کې 120 میلیون افغانۍ شوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په لومړۍ ورځ سهار په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. ټرمپ په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې پاکستان د امریکا سره پرته له دروغو د بل څه معامله نه ده کړي. ټرمپ لیکلی دی په تیرو 15 کلونو کې امریکا په احمقانه ډول پاکستان ته تر 3 میلیارد ډالرو ډیر مرسته کړې ده او پاکستان موږ ته پرته له درواغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي او زموږ په مشرانو یې د احمقانو خیال کړی دی. پاکستان هغه دهشتګرو ته د امن ځایونه ورکړي دي چې په موږ یې حمله کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې جمهور رئیس ټرمپ د دهشتګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان په مقاماتو اعتراض کوي. په 2009 کال کې د انتخاباتو په سر د جنجال رئیس د اوسنۍ مظاهرې د چي ایران په خارونو او خارګوټو کې روانې دي. پراخې مظاهرې ادامه لري. د رپورت تفصیل نو شابه آشنا لولي.
د ایران دولتي تلویزیون نن سار خبر ورکړ چې تر اوسه د حکومت ضد روانو مظاهرو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي او ځینې مظاهره کوونکي چې وسلې ورسره وي کوشش کړی چې امنیتي حوزې او نظامي قطعات ونیسي. په روسي راپورونو کې د ایران د پارلمان یو وکیل نن وویل دا چې په ټول ایران کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. تیر شپه 2 کسان په جنوب لویدیځ ښار ایزي کې وشتل شوي او وژل شوي دي. د ایلانای په نوم خبری آژانس د وکیل هدایت الله خادمی په قول لیکلی چې هغه په دې نه پوهیږي چې د وژنې مسؤل به څوک وي. خود ایران حکومت د یک شنبه په ورځ مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې په ټول هیواد کې د درېیم ورځې لپاره د پرله پسې حکومت ضد مظاهرو ځواب به وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د ایران حکومت په دې تورن کړ چې ولس بلاخره په دې خبره پوه شو چې حکومت یې شتمني لوټلې او په ترهګرۍ یې مصرف کړی ده. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نخبریږي. په سوریه کې په آخري کلی باندې چې لا هم د اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دی، په هوایي حمله کې 212 خلک وژل شوي چې څلور پکې ماشومان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې دا هوایي حمله د یک شنبه په ورځ د دایره زور په ایالت کې د سوسا په کلی کې شوې دي. د څلورو ماشومانو په سلور د څلورو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 12 تنه وژل شوې دي. د اسرائیلو چارواکو په یوې فلسطینی باندې د هغه ویډیو د خپرېدونه وروسته الزامونه ولګول چې په ویډیو کې څرګندېږي چې هغه او د هغې د ترلور د اردن د سین په لویدیځه غاړه کې دوه اسرائیلي عسکر په لغتو او سپېړو وهي. دغه دوه عسکر د یو کور په حویلۍ کې وو چې فلسطینیان پرې نږدي چې په اسرائیلي موټروانانو باندې د تیږو ګزارونه وکړي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې نن د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا باید په دې پوه شي چې د شمالي کوریا اتمي پروګرام یو واقعیت دی. د امریکا د متحده ایالاتو ټوله خاوره د کیم جونګ اون په قول د دوی د اتمي حمله په ساحه کې ده.
هک تانچوګه نه ساموسیل چکسانوې هنګسان نویو ایتانن ګوت اینن کلکو ویوبی انین هنسلیمول توپارو.
د امریکا د متحده ایالاتو ټوله خاوره زمنګ د اتمي حمله لاندې ده او سوي چې تل زما په دفتر کې زما په میز باندې ده. دوی باید په دې باندې سم پوه شي چې دا څه غوښ نه ده بلکې یو واقعیت ده. د کیم د نیوی کال د بیان نه داسې سرګندېږي چې تر هر څه ورته همدغه مهمه ده او په راتلونکي کال کې هم په همدې لار ځي. تیر کال کیم او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو بل ته ډېرې سختې خبرې کړې دي. ټرمپ خبرداری ورکړ که شمالي کوریا امریکا ته خطر پیښ کړي نو حمله به ور باندې وکړي. پیونګ یانګ په مقابل کې د اوږد واټن دوه راکټونه وتوغول چې د جاپان په فضا تیر شول او د سپتمبر په میاشت کې شپږم اتمي راکټ وازمایه. د نومبر په میاشت کې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هوسنګ راکټ د توغولو نه وروسته یې چې امریکا ویشتل شي هدف پوره شوی دی. نن د 2013 کال اول ورځ ده. د نیوی کال د نمانځنې په جشن کې په جرمني کې دوه تنه په آتشبازۍ کې مړه شوي دي، یو ماشوم زخمی شوی دی او 15 تنه نور باید عملیات شي. لاسونه او یاد لاسو ګوتې باید پرې شي. د جرمني پولیسو او عاجلو سرویسونو نن دغه خبر ورکړی دی. یو ټوپک والا په مصر کې د نیوی کال په جشن کې نن سهار د دوشنبه په ورځ د شرابو په دوکان باندې حمله کړې ده. دوه تنه قبطي عیسویان وژلې دي. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د یوې کښتۍ پورې بېدو کې اته کسان مړه شوي دي. په کښتۍ کې 8 کسانو. د انډونیزیا د ژغورنې د ملي ادارې اعلامیې ویلي دي چې 14 کسه تري تم دي، پاتې نور مسافرین ژغورل شوي دي. او په کاساریکا کې چارواکو تحقیق کوي چې د یوې چارتر الوتکې د لویدلو علت پیدا کړي. د الوتکه د اکشن بې په ورځ د سنهوز د ښار په یوې غرنۍ سیمه کې لویدلې ده. 10 تنه امریکایان او 2 تنه پیلوټان پکې وژل شوي دي. د کاساریکا جمهور رئیس په دې پیښې باندې خواشینی څرګنده کړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ رپورټونه ده. هلمند امنیتي مقامات وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات شوی او 15 تنه زندانیان ورنه خوشي شوي دي. عزیزلا پوپل په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د هلمند والی ویان عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې عملیات د کره استخباراتي معلوماتو له مخې د ځانګړو افغان ځواکونو له لوري سوي. د زیاتی چې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه آزاد شوی 15 کسان اوس په یوه نظامی روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د بشپړ هویت په اړه به وروسته معلومات خبر کړي.
تیر شپه د خاص کې تاسو له خاص کمانډوي ځواکونو له خاص په ګوبان سیمه کې عملیات تر سره شوې دي. کله چې په سوالي انټرنه د انتقال شوې او تر اوسه سړنې د هغوی هم روانې دي.
بلی خواته د همدی ولسوالی په شورکی سیمه کې تیر شپه د افغان او قاطع ماموریت د هوایی بریدونو په ترڅ کې شپاره سنه د دولت مخالف وسلوال طالبان وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې څلور تنه ځانمرګي برید کوونکي هم شامل دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په دې اړه وایي چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې غوښتل چې د ځانمرګو بریدونو لپاره برید کوونکي ګریشک ولسوالۍ ته ورسېږي چې تر هوایي بریدونو لاندې راغلل. خپل وسلوالو طالبانو د هلمند د دغدواړو امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغان حکومت یو شمېر سرچینې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي او وایي ډېر ژر به انجینر داوود د بلخ د نوي والي په توګه خپل کار پیل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
وروسته تر هغه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور کوم چې استعفای د ارګ لخوا منل شوی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل د کار دفتر ته ولاړ. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور اجرات غیر قانوني دي. لږ تر لږه دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور مستفی والی دی او ډېر ژر به انجینر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه خپل کار پیل کړي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوی نوی والی انجینر محمد داود چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د جمعیت او حکومت ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د حل کېدو په حال کې دي. خاغلی داود وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د ګمارل کېدو په پریکړه کې جدي دی.
د مرکزی حکومت تصمیم قاطع دی. په سانګړی ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس پریکړه استاد عطا محمد د جمعیت ګوند اجرایی رئیس دی چې زه یې په ګوندي او تنظیمي مسایلو کې له عوامرو سرغړونه نه کوم خو په حکومتي مسایلو کې به ورسره مشوره کوم، د ده له تجربو استفاده کوم او د سیمه ییز حکومت اړیکې انشاءالله له مرکزی حکومت سره پیاوړی کوم.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند عطا محمد نور استفاده نه منلو وړ بولي خو له دې وړاندې د حکومت اجرایی رئیس ویلي د او د جمعیت ګوند مشرانو د نوموړي د استفا په اړه موافقه کړې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هم یو ونې مخکې ویلي و چې عطا محمد نور د بلخ له ولایت استفا کړي او د نوي والی انجینر محمد داود معرفي کېدل حتمی دي. عطا محمد نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل پخوانی کاري دفتر ته لاړ او اعلان یې وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقه پورې به د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ یوسي. خغلی نور ویلي که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کومې هوکړې ته ونه رسیږي د ملي یووالي د حکومت تر پای پورې به د بلخ د والی په توګه پر خپله دنده پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي کارپوهان وایي د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې جوړوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح
د قانون لمخې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې لري ځکه چې په دې اړه د رئیس جمهور صلاحیت ښکاره ده. د دوی ستونزه سیاسي ستونزه ده او دا په جمهور رئیس پورې اړه لري چې دا سیاسي ستونزه څنګه له منځه وړي.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند په دې باور دی چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او هیڅوک دا صلاحیت نه لري چې ښاغلی نور د بلخ ولایت له مقامه لرې کړي. خو ښاغلی مصباح وایي ولسمشر د حکومتي مامورینو د عزل مقررولو او د استعفا د منلو صلاحیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د کابل ښار او د هوا ککړتیا د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که څه هم تر پخوا کلونو اوس په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه کمه شوې خو لا هم د دغه ښار په هوا کې د مضره ذراتو کچه نږدې 600 ملي مایکرون پورې رسیږي. کابل ښاریان بیا د هوا له ککړتیا نه په تنګ راغلي دي. په همدې اکړه د رحیم ګل څاروان رپورټ اورو.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل ښار کې د هوا له ککړتیا خپل اندېښنې ښیي او وایي چې په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا کچه له 350 ملي مایکرون نه نیولې تر 596 ملي مایکرون متر مکعب ته رسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سون د موادو د سرچینو په زیاتېدو سره هر کال د منی او ژمي په موسمونو کې د کابل هوا زیاته ککړېږي او له امله یې ناروغۍ هم زیږوي. د دې ادارې په وینا کابل ښار باید د معیارونو په اساس له 100 نه تر 150 ملي مایکرون پورې د هوا ککړتیا ولري خو اوسنۍ کچه خورا لوړه ده.
قابل نگرانی بر ما
از اول نه تر اخره مخته د هوا ککړتیا موضوع د اندېښنی وړ و. کوم ارقام چې اوس دی د شپږو یا لسو کلونو په خوانې ارقام سره په مراتب کم دی، اوسنۍ شمیر هم د اندېښنی وړ دی.
دا هم د کابل ښار سهار دی او د هوا د ککړتیا کچه په کیلو رای ښکاري. د هوا ککړتیا عمده لامل په کابل ښار کې د سون د هغو موادو سوځول دي چې لوګي کوي. د فوسیلي توکو څخه استفاده، د ډبرو سکرو کارول، د لرګیو بې کیفیته تیلو سوځول د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. د هوا د ککړتیا له امله که څه هم د ناروغانو کره شمېره نشته، خو چارواکي په دې باوري دي چې د هوا ککړتیا په ماشومانو کې د تنفسي امراضو ناروغۍ زیاتې کړي دي.
د کابل هوا ډیره ککړه ده چې په آزاد هوا کې د اکسیجن تنفس نشي کېدلی، او د دې د وجه نه مختلفې تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي چې زیاتره پکې د ماشومانو ناروغي دي.
د چاپیریال ساتنې ادارې یو لړ هغه تجهیزات او ټکنالوژي هم چې په مټ به د هوا د ککړتیا اندازه وښي ترلاسه کړې ده. له دغې ټکنالوژي به په کابل او نورو پنځو لویو ښارونو کې ګټه واخیستل شي. دا ټکنالوژي د هوا د ککړتیا اندازه ښیي. دا 15 لیکلیدونکي دستګاوي دي او د ښار په هغو برخو کې به نسبیږي چې د هوا د ککړتیا کچه پکې زیاته وي.
په لومړي سر کې کابل او بیا نورو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې لابراتوارونه غوړ ولرو ترڅو د هوا پارامترونه اندازه کړو او د ککړتیا په مخنیوي کې ورته تدابیر ونیسو.
که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د تیرو 2 کلونو په پرتله اوس د کابل ښار د هوا ککړتیا کمه ده، خو د تیرې اونۍ د دې ادارې احصایه ښیي چې 450 ملي مایکرونه لا هم هوا ککړتیا زیاته لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو اوري. که څه هم د شمالي کوریا خلکو نه د معمول په څیر د نوي کال په مناسبت د خپل مشر د مجسمې په مخ کې د ګلانو ګېډۍ د احترام په توګه کېښودلې، خو کیم جانګ اون امریکا ته وویل د اټومي وسلو تکمای پر میز پرته ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په خپله کلنۍ وینا کې وویل دوی خپله تاریخي دنده چې د شمالي کوریا لپاره د اټومي قواوو بشپړول و پای ته ورسوله، او شمالي کوریا اوس د دې قابلیت لري چې د امریکا ستره برخه په خپلو اټومي وسلو وویشتلی شي.
متحده ایالات به هیڅکله د دې وړتیا ونه لري چې زما پر خلاف او زما د هیواد پر خلاف جګړه وکړي. ټول امریکا اوس زموږ د اټومي وسلو په بورد کې شامله ده، او د اټومي وسلو تکمه هر وخت زما پر میز وي. دا یو واقعیت دی، چاته ګواښ نه دی.
کیم جانګ اون په دې خبره هم ټینګار وکړ چې له جنوبي کوریا سره د نظامي جنجال کمول اړین کار دی. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ویل هغه ژمنۍ لوبې چې په جنوبي کوریا کې کیږي هغه یو ښه فرصت دی، او موږ دې ته چمتو یو چې په دې اړه ډیر ګامونه اوچت کړو او خپل هیئت ورولېږو. دا لوبې د فبروري په میاشت کې په جنوبي کوریا کې کیږي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون د دې خبرې هرکلی کړی دی چې جنوبي کوریا ته د پیونچانګ د لوبو لپاره خپل استازي ورلیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این وویل د شمالي کوریا ګډون به په دې لوبو کې د لوبو خوندیتوب او امنیت لپاره ګټور کار وي. له بل پلوه د شمالي کوریا خلکو د خپلو مخکنیو مشرانو کیم جانګ ایل او کیم ایل سنګ د سترو مجسمو په مخ کې د نوي کال په مناسبت د اطاعت او احترام په توګه د ګلانو ګېډۍ کېښودلې.
زه په هغه څه چې تیر کال مو وکړل ویاړ کوم. ما ولیدل چې زموږ محترم ستر مشر کیم جانګ اون د نوي کال په مناسبت څه وویل. زه یې په نوي کال کې سخت کار ته وهڅولم.
د شمالي کوریا یو ځایي اوسیدونکي وایي دا خوشاله ده چې له ماشومانو سره د نوي کال په ورځ په دودیزو لوبو کې برخه اخلي. هغې وویل چې د درانه مشر له کبله به د دوی د ماشومانو آینده روښانه وي. له بل پلوه د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام له امله د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ جنجال روان دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په وړاندې مقاومت څرګند کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
یوې افغان مېرمنې په خپل لګښت او هڅو په تیرو 8 کلونو کې د 4.5 زرو په نشه یي توکو د معتادینو درملنه کړې چې له هغوی نه زرو کسانو بیرته عادي ژوند پیل کړی. لیلا حیدری چې د مور په نوم د نشه یي توکو د معتادینو د درملنې کمپ لري وایي چې له دې سره دولت او نورو مرستندویو ادارو هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او د معتادینو د درملنې لګښتونه د خپل رستورانت له عاید نه ورکوي. دغه میرمن وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو روغتون هم جوړ کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لیږلی.
لیلا حیدری چې د مور په نوم د معتادینو د درملنې کیمپ لري، هر میاشت د ښار له بیلابیلو سیمو یو شمیر معتادین د درملنې لپاره خپل کیمپ ته بیایي.
حال یم زمستان است،
اوس ژمی هم دی، د دې احتمال ډیر شته چې ساړه یې ووهي. د همدې له امله موږ ډیره هڅه کوو چې ډیر کسان د درملنې لپاره بوزو.
شل معتادین حاضر سول چې د مور په نوم کیمپ ته د درملنې لپاره ولاړ سي. لیلا حیدری وایي چې په تیرو نږدې اتو کلونو کې د 4500 معتادینو درملنه کړې چې زر یې په بشپړ ډول روغ سوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې.
له ډېرو سره یې موږ مرسته کړې چې لاړ شي، واده وکړي، کورنۍ جوړه کړي، عادي ژوند ولري، یو شغل ورته ایجاده وو یا یو کوچنی کاروبار چې دوی مدیریت کړی شي.
په دغه کیمپ کې د نشه توکو د معتادینو درملنه په اوبو او خبرو کېږي. دلته هغه کسان کار کوي چې په همدې کیمپ کې درملنه سوي. لیلا حیدری وایي چې د معتادینو په درملنه کې د هغو کسانو له تجربو ګټه اخلي چې له نشه یي توکو یې لاس اخیستی.
دا د مور کمپ دی، کوچنی ځای دی، خو موږ له دې ځایه ډېره نتیجه لیدلې ده. له همدې امله له ټولو سختیو سره سره چې دغه کار یې لري نه مې دی پریښی او حاضره یم تر هغه چې له انسان سره د مرستې باور راسره وي دغه کار ته دوام ورکړم.
کیمپ ته له رارسېدو سره سم د معتادینو درملنه پیل شوه. په ډېر لنډ وخت کې د قایم په څیره او جامو کې توپیر راغی.
یعنی دومره پارک مې وکړل لکه سړه چې مځکې نه اسمان ته وخیژي. یعنی دغو بدبویو نه، دغو چټالیو نه چې یعنی چورپویه له شپانه تېروې.
لیلا حیدری وایي که څه همکار یې موثر دی، خو نه دولت همکاري ورسره کړی او نه له نشه یي توکو سره د مبارزې نورو مرستندویو ادارو. هغه وایي د مور په کیمپ کې د معتادینو د درملنې لګښتونه له خپل رستورانته پوره کوي.
تاج بیګم رستوران د مور کمپ د تمویل تر څنګ فرهنګي کارونه هم کوي. د دې رستوران د عاید یوه برخه د وی سرپرست ښځو سره په مرسته لګیږي. یو شمیر ښځینه محصلانې چې له تحصیل سره مینه لري خو د پوهنتون لګښت نشي ورکولی، له هغوی سره هم مرسته کوو.
لیلا حیدری وایي چې په راتلونکي وخت کې به د معتادینو د درملنې یو روغتون هم جوړ کړي او هیله لري چې د خپل رستوران څانګې نور ولایتونو او ان له هېواده بهر ته هم وغځوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ پاکله خبرونه او رپورټونه واورئ. نن د نوي عیسوي کال لومړۍ ورځ ده. خلکو له سیدنی نه تر نیویارک او له ماسکو نه تر جاکارتا پورې پرون شپه 2013 کال ته خره خلاص وای. په دې رپورټ کې چې اوس اورئ، په نړۍ کې مو د نوي کال د لمانځنو ته کتنه کړئ.
نیویارک مشهور هنرمندان او سیلانیان تایم سکوئر کې راټول شوي وو او په منفی 12 درجه سړې هوا کې 2013 کال په ولولو او اورلوبو پیل کړ. هوا په بیساري ډول سړه وه او تر نورو کلونو لږ خلک راټول شوي وو. ولسمشر ترامپ د خپل میرمن میلانیا ترامپ سره نوی کال په فلوریدا کې په خپل استوګنځای مارالاګو کې په شاندار میلمستیا پایل کړه او وړاندوینه یې وکړه چې د 2013 کال به فوق العاده کال وي.
فوق العاده کال به ولرو. د اسهامو بازار به نور هم لوړ شي. په هیواد کې به شرکتونه لا ډیره پانګونه وکړي.
د عراق په شمال کې سوي اقلیت له دریو کلونو وروسته د داعش له خوف څخه په امن کې د لومړي ځل لپاره نوی کال ولمانځو. داعش په 2014 کال کې د تسکو په ښار ونیو او 2000 مسیحیان د سیمې پریکړو ته اړ شوي وو. په لندن کې چې شاوخوا 100,000 خلک راټول شوي وو، نوی کال د اورلوبو، د بریښنده رڼا او د بیګ بین ساعت له غږ سره ولمانځل شو. او 1.5 میلیون خلک د استرالیا د سیدنی مشهوره سیمه هاربر برج او اوپرا هاوس ته څیرمه د نوي کال هرکلی ته راټول شوي وو. د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د نوي کال د مراسمو د امنیت د ساتلو لپاره د نورو کلونو په پرتلې ډیر امنیتي کسان ګمارل شوي وو او کال پرته له کومې سترې پیښې پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه مو واوریدل. خو لکه څنګه چې نوی عیسوي کال راورسېد، نن اوله ورځ ده، نو دې سره به د سپورت په ډګر کې هم نوې خبرې. عابد صاحب په سټډیو کې دی، دا چې د کرکټ لوبې به په 2013 کال کې څنګه پیلېږي، چیرته به مسابقې کېږي، سیالۍ به رقمی، نو دا معلومات به د عابد صاحب نه واخلو. عابد صاحب ستړی
مننه. نو شبه جان، تاسو هم نوی کال مبارک. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډیر مصروف کال دی. د کرکټ بورډ په وینا دې میاشت په شروع هفته کې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبغاړو ټیم په نیوزیلینډ کې دی. هلته د 19 کلن لوبغاړو نړیوال جام دی. افغانستان به پکې د پاکستان، سریلانکا او د آیرلینډ سره ګروپ کې لوبیږي. 14 ټیمونه دي. که افغانستان دغه ټورنمنټ وګټي، نو دا به د آسیا کپ نه پس دویم جامی چې دغه ځوانان یې ګټي. بل پروګرام دوی نیولی دی په فبروري میاشت کې. د افغانستان او د زمبابوې منځ کې لوبې دي. په شارجه کې 8 کرکټ سیالۍ دي، 3 شل ورځې دي او 15 ورځنۍ دي. بیا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په مارچ کې ځي د زمبابوې ته. هلته د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام دپاره د غوراوي سیالۍ دي، یعنی کوالیفاینګ راوند دی. افغانستان هلته 10 ټیمونه سره لوبې کوي. 10 ټیمونه کې چې هر 2 ټیمونه سر ته ورسېدل، هغوی به ځي 2019 کال په کرکټ نړیوال جام کې به لوبې کوي. د افغانستان او د هند ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ سیالي، چې دا یو غټ افتخار به د افغانستان لپاره چې د بشپړ غړیتوب اخیستونه پس به د هند سره کرکټ سیالي کوي، دا هم په 2013 کال کې ټاکل شوی ده.
میاشته
او د ځای لا نه دی معلوم، خو دومره معلومه شوه چې هند تیاری ښودلی دی چې موږ افغانستان سره لومړی ټسټ لوبه کوو. دین علاوه هم د نور ملکونو سره لوبې په نظر کې نیول شوې دي، خو سمدستي چې کومې لوبې دي، افغانستان د کرکټ په دې روان کال کې دا اوس نن چې پیلېږي، ډېر زیاتې لوبې لري، په خپل په کوربتوب هم لري او د بل چا په کوربتوب هم لري.
مننه به څه په زړه پورې معلومات.
د خبرونو سرخط لرو. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د نهر سراج په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو زندان مات کړی دی. 15 تنه زندانیانې خوشي کړي دي. د هلمند والی نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې عملیات د ګرشک د ولسوالۍ د نهر سراج په سیمه کې شوي دي او د وسلوالو طالبانو د زندان نه 15 کسه خوشي کړي دي. د نیمروز ولی محمد سمی تسل وایي د ایران د پوځي چارواکو دغه ادعا بې اساسه ده چې ویلي دي د ایران د سپای پاسداران قواوو په افغانستان کې د یو ایراني انجینیر د ژغورلو لپاره عملیات کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په اوله ورځ سهار په پاکستان باندې سخت اعتراضونه کړي دي. ټرمپ په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې پاکستان د امریکا سره پرته له دروغو د بل څه معامله نه ده کړې. په 2009 کال کې د انتخاباتو په سر د جنجال راهیسې دا اوسنۍ مظاهرې دي چې د ایران په ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي. په سوریه کې په آخري کلي باندې چې لا هم د اسلامي دولت د وسوالو په لاس کې دی، په هوایي حمله کې 12 ولسي خلک وژل شوي چې 4 پکې ماشومان دي. د اسرایلو چارواکو په یوې فلسطیني د هغه ویډیو د خپرېدو نه وروسته الزامونه ولګول چې ښیي هغه او د هغې د ترلور د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې 2 اسرایلي عسکر په لغتو او سپېړو وهي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې نن د دوشنبه په ورځ ویل چې امریکا باید په دې پوه شي چې د شمالي کوریا اتمي پروګرام یو واقعیت دی.
قدر مونږ اوریدونکو، نیم ساعت خبري پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولنډ شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تربیام خدای ملشه.